السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زره صفی الله ستاني زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دغه څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړی دی. دا ټلیفوني مکالمه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته صورت نیسي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د اړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
ښاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډیر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 50 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی سبا د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونه تر 50 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګند شي چې له 6 کلونو وروسته رجب طیب اردوغان په واک کې پاتې کیږي او که نه. د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو ژمنه کړې چې که ولسمشر غوره شو نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوغان ځان ته ورکړي وو. د هند سمندري ځواک او له مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2500 کیلوګرامه مخدر مواد چې ادعا کېږي له افغانستان څخه ورلول شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کیرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدرو موادو دریم ستر قاچاق و چې مخې نیول شوی ده. له هند بل خبر دا چې د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 3.3 و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نور سیمې لړزولي. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته ولاړ. زیلینسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې ایټالیا جرمني ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمني د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمه ده چې زیلینسکی به د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والټر شتاینمایر سره وویني. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و او دلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. دا چې قطر او امریکا د افغانستان په اړه څه وایي لیو کارپوس سره غږېدلی و.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 4 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. رجب طیب اردوغان او کمال کلیچدار اوغلو د ولسمشری لپاره لیو بل تر سیالی کوي. برلین ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نننی سفر په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو، او په پای کې به د کامی د شریخو په اړه یو جالب رپورت ولرو.
نیرار خو بعد پیو تا خپل کوری صاحب کا دسی دو ولایتونا لکا هلمن، پکتیا، غزنی، کندوز، ار ولایت نمود اند خلق رازی جنا بار نم سرانین افغانستان تراشی نو خام خواهی اوزر نیرار ترازی بیا کامی شریخ ترازی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو بیا هم ز صفی الله ستانګ زای خره خلاص تویم. هله د پروگرام تر پای لمکسره مالو وسه لکه څنګه مو چې په معرفي کې واورېده د سر موضوع مو ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر لپاره لپسې همکاري او مرستو ورکړای کړي. هغه خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبري کړې دي. د قطر د بارونو چارو وزیر په دې ورستیو کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. حسن اخوند له قطري چارواکي غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او لنړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو لغښتنی ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. تر څنګه دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد دې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته
هخوا. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا یې همشموله حکومت جوړول دي شي طالباني کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره خبرې کړې دي او له افغانستان سره د قطر د مرستو او همکاریو مننه کړې ده. دا وروسته لاغه چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره له نږدې لیدلی او خبرې ورسره کړې. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې له ښاغلي اتمر پوښتنه کړې چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدی شي؟
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي. او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان د دوی د لاسونو نه ونوځي. او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې $40 میلیونه هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړي دي په بنګلي سټیټ کې. په هر صورت اوس وخت کې زما باور داسې دی چې قطر کوشش دا کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح، او طالبانو ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمې د هیوادونو سره او نړیوالو سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبانو نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی، او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنې دوی ګرچې د دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوانه د انعطاف په ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تېره میاشت د یوناما دریز او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و. او همدغسې د دوی ډېرې غوښتنې ملګري ملتونه منلي، نړیوال هم دا منلي، امریکایان هم منلي. اوس طالبان داسې فکر کوي چې زمونږ هر غوښتنې منل کېږي او زمونږ دریز اصولي دریز دی. نو په دغه وجه طالبان تر اوسه پورې انعطاف پذیري نه ده ښودلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دغه انعطاف پذیري دوی وښيي. لیکن نړیوال اوس په دې هڅه کې دي چې سره د دې نه چې طالبان دغسې دي باید دوی سره تعامل وشي، باید دوی سره اړیکې جوړې شي، باید دوی سره راشه درشه وشي، باید دوی سره کار وشي، تر څو دوی د دغه موقف نه په خپله خوښه تغییر کړي. لیکن دا زما نظر د سرش طالبان یو ایدیالوژیک تحریک دی، او دوی به هیڅکله خپل د موقف نه خپل د فکر نه پشانی شي. دوی به د نړیوالو خبرو ته یا مثلا د امریکا یا د قطر وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی وي.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د افغانستان په وړاندې د نړۍ تمرکز دا و چې باید بشردوستانه مرستې ورسول شي، او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار فرصت او حق ورکړل شي. نو اوس څه فکر کوئ چې له طالبانو سره د بهرنیو چارواکو لیده کاته د څه ښکارندوی کوي؟ دوی له طالبانو څخه څه غواړي؟
کوشش دا کېږي هم د روسانو د خوانه هم د غربي هیوادونو د خوانه چې طالبانو ته یو نوه مشروعیت ورکړل شي، تر څو پورې چې یو خو دغه بشري مرستې په خلاص لاس او په ازاده توګه ورسول شي، بل دا چې افغانستان د هغسې یو هیواد نه شي چې هغه منځوي. کله که افغانستان منځوي کېږي، دا د سیمې د هیوادونو د نړیوال په زیان دی. او بل افغانستان د انزوانه وژغورل شي، افغانستان دغسې هیواد ونه ګرځي چې د دې نه بیا نور هیوادونو ته خطر متوجه شي.
واموریدل چې د البته د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اسحاق اتمر چې د کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو نه دغه خبری پروگرام اوري ور بشو کونړ ته د کونړ شیګل ولسوالي شنګرشا سیمه کې پر یو کور د غاز ډبی چاودنې لامل اور لګیدل چې پکې یو تن مړاو د دوو ماشومان په ګډون درې تن ټپین شوې دي که څه هم چې د اطفایا او وروژن لپاره سیمه تر رسیدلې خو کور په بشپړ ډول سوځیدل جزئیات په دغه ریپورت کې
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یکشنبې په ورځ د وی په څلېرشتمه ازادي راډیو ته وویل نن سهار د شیګل ولسوالۍ اړوند شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی او په کې یاد کور سوځېدلی او څلورو تنو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه واقعا چې د کونړ ولایت په دغه مربوطه سیمه کې رامنځته شوې ده نو چې دغه درې کسان زخمیان او یو کس شهید لري او دغه مالی نقصان هم تقریبا د 2 لک برابر رسیدلی دی خو بیا هم اطفایه چې دغه په وخت باندې ځان ورسولی دی او د باقي تاوان مخه نیول شوی ده او څومره چې هغه د هغوی په تاوان کې و نو هغه مرې کړې ده او د باقي هغه تاوان چې واقع خاک اوسنور کورونه اور واخلي د هغې مخنیوی شوی دی.
د ښاغلي حنیف په وینا چې ټپیان د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوي خو ټپونه زیات او د نورې درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. د کونړ شنګرشا کې په داسې حال کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله کور په بشپړ ډول سوځیږي او په کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله رسیږي چې هر کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو د بې احتیاطۍ او د ګازو د کمزوري کیفیت په وجه دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست ور بشو ترکیه ته. نن په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات دي. خلک د سهار لاتو بجو د رای ورکونې مرکزونو ته ورغلي دي او خپلې رایې کارولي دي. البته د تمه ده چې د شپې تر 9 بجو پورې د انتخاباتو لومړني نتایج معلوم شي خو تر هغه پورې چا ته اجازه نشته چې په انتخاباتو خصوصا د نتایجو په ارتباط باندې خبرې وکړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان رپورټ جوړ کړی.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 85 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شایع لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50 سلنه رایې ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می په 28مه نیټه ترسره شي. 1.5 میلیونه ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 50.6 ښځې دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دوه جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنې څرنګوالی شوده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جماعت ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ، خو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګند شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وزي او کنه. د ترکیې کوردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیرې د 15 میلیونه او 40 میلیونه ترمنځ دی، په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخی چوکۍ وګټلې، په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیې پارلمان 650 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دوبه را روان ده او ده کامی ده شیریخ و فصل بیام تود. ده افغانستان شیریخ لاغ و مشهور و خوراکون و ده چه ده کالپر فصل که خوخون که لری. پسر دوسیمو که ممکن پر جمعی که بازار یو چه سروری خوب پر گرم سیر و ولایتونو که چلور فصل تود بازار لری. ننگرارم لداسی ولایتونو ده چه شیریخ پکه کال دولست میاشت خورل که گی. ده ننگرار ده کامی شیریخ دومره مشهور ده چه آن لکابل و نور و ولایتون هم خلق ده شیریخ خورل لپاره ورزی. خونن سبا بیا ده کامی ترسنگ ده غولای ده نور و لسوالیو ده شیریخ هم صفتونه پر جبو دیم. زموگ همکار مرسلین ارسلا پا دیاره یو راپور چم تکره.
ده ننگر هر ولایت ده کامی و لسوالی ده پاکیزه شیریخ جوڑول و مسئول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتي هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو چا خپل کور حساب کاو داسې دوه ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بهر سیلانیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
خدا یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوګیانو په کږي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل، نو د خوګیانو ولسوالۍ هغه نوم هم د خلکو نه د یاد ووتو. اوس موږ پخوانی نوم بیرته راتازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د همغه سپینغر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله پالو ده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شیریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند تر څنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمیر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. د دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیره ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 8 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه 8 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو، سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1412 مریز کال کې 16 کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافیه او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بېمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام او اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زاد دې پیغام بلاره د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه نو احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت خوی ولسوالینه. ستونزه هم دا چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته، او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زموږ وګړي او ګویا د ساغین وګړي استعمالو او صفه وګو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادي راډیو دلاري خیرې بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم سیف الله د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولیر زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په داخلي والی کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم. جمع ګل خپلواکم د هرات میاړي کني وجه ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنځ سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا بیرته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولې دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ سوی دی، دغه باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. اوس په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دي. ورزولاند خبرونه ته